دا مشال رادیو دستوری مشی وخت مازیګر 15 بجې دی. نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او نجیب امیر درته هر کلی وایي. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو پر څنګ تبصری هم در خبرو. خلومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د حزب المجاهدین ډلې په اړه د امریکا وروستۍ پریکړې نهیلي کړې. په پاکستان کې د میشتو نا راجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده. سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حاجیانو لپاره پرانیزي. خبرنو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس کریانن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هیواد په دې خبره نهیلی شوی چې ولې امریکې د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. نوموړي زیاته کړه موږ د امریکا پر پریکړه مایوسه شویو. د هغو اشخاصو یا ډلو چې د کشمیر د حقونو لپاره مبارزه کوي ترهګر اعلانول ناانصافي ده. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلو چې د حزب المجاهدین ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولی چې له دې ډلې سره یو ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې بنیادی په 1909 کال کې په کشمیر کې خودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې مشر یې سید صلاح الدین کوي. نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل شو. نن په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شوو ماشومانو کورنیو د وی خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ډلو سره د جدي برخورد وکړي. دوی په دې نه هیلي ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو لنیول شوو مشرانو سره نرمه رویه خپله کړې ده. د یو وژل شوي زده کوونکي پلار ډاکټر محمد امین خان داسې وویل: د غونډې پر مهال د وژلو شوو ماشومانو میندو پلرونو نورو خپلو خپلوانو له سپریم کورټه هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. د 2014 کال په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول په یو وسلوال برید کې د 1340 په شاوخوا کې کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه برید ذمهواري د ملا فضل الله په مشرۍ د ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. په پاکستان کې د میشتو نا راجستر افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ تیره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 2، او د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 10 لک زیات دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مسؤول عبدالحمید جلیلی نن مشال لډیو ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې له 500 تر 600 لک پورې نا راجستر کډوالو اوسېږي چې سر له پرونۍ نوملیکنه پیل شوې ده.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې به دوه سرنوشت نه وي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2010 کال تر پایه غځولې ده. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنګي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دا هیله هم خوده چې په نوي ستراتیژي کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته باید ډیر پام وشي. تمه ده سبا د واشنگټن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هر کله به وکړي چې غواړي د حج سګنی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او شمېر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوه یې د سخت دریځو په ملاتړ تور نه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې ویل چې د سلوا پوله به د قطر د وګړو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي سعودي ته داخل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې قطریانو ته به د سعودي پر دوه هوایي ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او د قطر شیخ عبدالله ترمنځ په کتنه کې شوی دی. قطر تیره میاشت سعودي عربستان تورن کړو چې حج سیاسي کوي او اندېښنه څرګنده کړې وه چې د هیواد حاجیان ښایي سخت کال د حج د مراسمو په ترسره کولو کې له خنډونو سره مخامخ شي. دوه دغه اندېښنې د مذهبي ازادۍ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته وړاندې کړې وې. ترکی او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټول پښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې راتلونکي سپتمبر میاشت کې کیدونکې ده. د ټول پښتنې تر اعلان وروسته د ایران د پوځ مشر ډیره موده وروسته د چهارشنبې په ورځ ترکی سرخار انقرې ته سفر وکړه. ترک او ایراني رسنیو ویلي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دېرشو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکی ته سفر کوي. جنرال محمد حسین باقری په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تیر ورځ نا وخته تر لیدو وروسته ویلي چې دواړه مشران پر دې سلا شول چې په عراق کې د کوردانو د خپلواکۍ ټول پښتنه په ټوله سیمه کې ناکراری رامنځته کول شي. کوردان په ایران، عراق، شام او ترکی کې اقلیتونه دي او په دوی کې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي چې کله ناکله د مبارزه د تشدد د لارې پر مخ وړي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 108 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 108.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.50 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو سعودي ریال په 23.40 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو درهم په 23.90 روپۍ او 9.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بن او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 26. بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلوي خو کم نه کم 9. او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 60 ډګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسۍ بې درته محمد عمران او وړاندې کړل. درنو اردوونکو کچره سره رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د بارونو چار وزارت د امریکا لخوا حزب المجاهدین نړیواله ترهګر ډله ګرځولو باندې مایوسی څرګنده کړې ده. حزب المجاهدین ترهګر ډله ګرځولو سره به په د دې په فعالیتونو څه اثر پریوزي او کنه؟ کارپو ساده محمد خان وای
مګر ما په خیال باندې باندې چې خاص خپل ماته مخکاري د کډې د ویلو چې کوم پیسې نه راځي هم عام دغه باندې ناراضي عملیات دی په کشمیر کې دنن کې.
په ټول پاکستان کې د غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن لړۍ پیل شوې ده. خو په کوټه کې ځینې افغان کډوال شکایت کوي او وایي
او څه شي نسته، لوکان تر دې کوچنيان تر دې زنان تر دې دلته وبنسته، روټ ته وته دکان نږدې نسته،
سترل مرته ولاړو د شنو وبنسته، کوچنيان هم د نن په چیغو بغاړي وژن ناس در په دره د مرته ولاړو.
په مومندو کې د وینزیر انکم سپورت یعنی مالی مرستو سروي شروع شوه. خو مقامي اوسیدونکو ځینې شکایتونه لري.
دسه خلک شته چې هغه د دین شس نه به هر شي وی دی، هغه د دې مستحق دی. کم پاتې شي وی خلک دی چې دغه خلکو د پاره سغه وروشي نو ډیره بهتره خبره.
په خبرونه کې شننې تبصری او د هم در تخبرو لمشال رادیو سره. د درنو غردن کو تاسو د مشال لړی د نن ورځې اخري خبري غړي تا غوګي څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوردل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا لخوا حزب المجاهدین ډله نړیواله ترهګر ډله ګرځولو باندې مایوسي سرګند کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایان رفیع زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال دا سرګندونه کړې ده. تاسو یاد به چې د امریکا د بارنو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګر ډلې په توګه ونوموله. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي دي چې دې ګام سره د دغه ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه به کنګل شي او هیڅ یو امریکایي وګړی به نشي کولی چې دې ډلې سره یو ډول مالي معاملات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان وایي چې د امریکې لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګریز تنظیم ګرځولو نه ورته مایوسي شوې ده. د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق پاکستان به د کشمیریانو جدوجهد لپاره خپل سیاسي، سفارتي او اخلاقي مرسته جاري ساتي.
نه د هند په کشمیر کې موجودګي او نه د هغې د کشمیریانو پر ضد ظالمانه عمل قانوني دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تېرو اویاو کالو راهیسې د کشمیریانو مقامي جدوجهد قانوني دی. د کشمیریانو د حق لپاره حمایت کوونکي خلک او ډلې ترهګر ګرځول په مکمله توګه بې دلیل دي. په مجموعي توګه او د یو نظام تر لاندې د کشمیریانو د بشري حقونو پامالي د آزاد بشري حقونو ادارو له اړخه ثبت شوی او رپورټ شوی دي، کوم چې یو حقیقت دی.
تیر ورځ امریکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګریز تنظیم ګرځولی وو او پرې پابندیانې هم لګولي دي. د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګریزه ډله ګرځولو سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورورولۍ ته دا ویل غواړي چې دا یوه ترهګریزه ډله ده. په داسې وسلوالو او د ترهګریزه ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګریز بریدونو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د دې بندیز سره د امریکا کې د حزب المجاهدین اساسي هم ضبط کړی شوی دی او د امریکایي ولس د تنظیم سره په څه قسمه تعلقاتو بندیز دی. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي دا بندیزونه به په وسلوالې ډلې حزب المجاهدین ساملي اثر ونه غورځوي، خو پاکستان او امریکې اړیکې ترې خرابېدای شي.
د عملي منفي اثر نه غورځيږي په حزب المجاهدین باندې یا په سید صلاح الدین باندې. خدا یو علامتي خبره خدا چې دغه تنظیم او دغه مشر ترهګر دي او هغه فرض کې پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې فعالیت کوي، نو پاکستان باندې به فشار زیاتېږي چې پاکستان هم د دې خلاف سه اقدام وکړي او پاکستان خو داسې اقدام به ونه کړي. مخکې هم چې کله صحیح صلاح الدین امریکي ترهګر فهرست کې شامل کړ نو پاکستان هغه باندې هم یو قسم لا انتقاد کړو. نو دې په وجه باندې دغه د پاکستان او امریکي د حقیقتو امکانات ډېر کم دي.
واضح دي چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم د امریکي دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولی وو. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلی وو چې دا نه حق فیصله ده او د کشمیریانو د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد په جایز دی. وسلوال ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنگ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کې مهم چلوي. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کوم وسلوالو نوم لړ ورکړی وو نو پاغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل وو.
درنو اردوونکو تاسو واوریدل چې امریکا وسلواله حزب الله حزب المجاهدین نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولې دي، خو پښتنه دا ده چې د دې امریکایي ګام ممکنه وجه سکیدل شي. دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دفاعي چارو کارپو صاد محمد خان څخه کړې ده. نو موړې په جواب کې وای
امریکه چې کوم انټرنیشنل راغلی دا خطر منځ یو ستراتیژیک مفاهمت دی، یو ستراتیژیک تعلقات جوړ شوی دي او دا چې کوم مودي اوس امریکه دوره کړې واغې چې دا شی مخامخ راغلی او بل مجاهدین باندې دا یو لیبل پیاري ولا کوم امریکه دوره کوم بل دغه دا چې پاکستان باندې هم د فشار رسول یو اعلی اوس رااله
کدارنګ د دوی باندې یو نړیوال ترګر تنظیم ګرځولو اعلان شوی دی. نو د دې خپل د دې حزب المجاهدین څخه عملیات په کشمیر کې دننه دي، په هغه باندې یو اثر پرې وتلای شي کنه؟
نہ زما په خیال باندې باندې څه خاص سوال ما ته مخکاري ځکه چې دوی له کوم پیسې نه سره راځي هغه عام دغه باندې ناراضي بانکونو په ذریعہ باندې یا دغه طریقه چې کوم بیا هغه نه استعمالي عملیات دي په کشمیر کې دنن کې یو غم د دې کشمیر کې اوسم دنن د دې داسې تقریبا 200 or 300 نه زیات جنګیالي چې کوم دې نه زیات نشته او اخیم که تاسو روح څو درش په دشپاګو ماشتو کې ګوره نو د دې لوی لوی کمانډران چې کوم دی او کوم مشهور کمانډران چې کوم دی هغه هندستان فوج سره په جګړه کې وجل شوی دی.
خو بریګیډیر ساتمت خان صاحب اخیری پښتنه ده چې دا یعنی که تاسو واسه چې حالت په میدان کې یعنی په جنگ کې په جګړه کې د دوی پر دې عملیاتو باندې زیات اثر نشي کولای د داسې پابندانو لګولو واسه سړی ورته ګوري بیا ګټ چاته وي یعنی څه ګټ امریکاتی بیا څه ګټه ده
ورته ګټه خو دا کنه یو اتحادیه خوشاله کوي چې کوم دی هغه کشمیر ما دا ډېر دغه دی او هغه دا کوشش کوي چې دا د ترخګرې لخوا چې کوم دا دنه انتفاضه را فل حال او دا کوم شورش ته په کشمیر کې په دې پام چې کوم دی نو هغه ورته ترخګرې لخوا چې یو حزب المجاهدین لخوا چې نو ما په خیال باندې مودي ته دا ګټه وشو چې د امریکای اتحادیه د امریکا وته دا یو دا ورک سہولت یو ورک یو بعد امریکای په خپل څه دا دا چې سبا پاکستان باندې فشار زیاتی د افغانستان په تناظر دا هم یو دغه چې پاکستان په خپل خاوره باندې دهشتګر تنظیم مساتی
دا دفاعي چارو کارپو صاد محمد خانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله
دا مشال رادیو ده
مشال اړتیا تاسو غوږی درنور دونکو د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 18مه د پانام ساتو مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نایح لګر زول او د دې ترڅنګ نیپ ته سپارلو چې د نواز شریف او دغه زمونو پر ضد مقدمه ځینی کیسونو کې مقدمه وچلوي او هم مغه نیپ اداري سبا جمعه په ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه زامن تا نوټس جاری کړی دی او ته ویلي دي چې سبا دې حاضر شي نور تفصیل به د رفعت انجم پر راپور کې وورو
د پاکستان احتساب کمی ادارې نیب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د هغه زامنو ته نوټس جاری کړی چې د جمعې په ورځ دی نیب ته وړاندې شي واضح دی چې د پاناما مسنادو کیس کې د جی آئی ٹی پر رپورٹ سپریم کورٹ په فیصله کې احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د نواز شریف د کورنۍ پر ضد دی حوالے جمع کړی شي په کوم کې چې نیب چارواکو ته د شپږو هفتو وخت ورکړی شوی دی د سپریم کورٹ د حکم تر لاندې کمی احتساب ادارې نواز شریف د هغه زامن او د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار راغوښتی دی د پلټنو لپاره د نیب دوه ګډي پلټنیزې ډلې جوړ کړې شوې دي یوه به لاهور او بله به اسلام آباد کې د نواز شریف د کورنۍ په لندن کې د موجوده فلیټونو او په سعودي عرب کې د سټیر ملیونو مالی چارو په اړه پلټنې کوي آیا په ګډي پلټنیزې ډلې یا جی آئی ټی کې د کامی احتساب ادارې د غړو موجودګۍ او د هغې د سپارښتنو راتلو پس هم نیب نوره کاروایی کولی شي د دې سوال په جواب کې د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان اډوکیټ زیاتوي
هغه مقصد دا پاره کړی اوس دا یو ادارې ترا هغه چې دې ټینټیټیو برابر نه چې دې نظر پی واچو په کاغذونو دا بچ دې کارو لچ دې یو چکای به نور بچ دې دانه د خلکو په ذهن کې دادا چې دا بچ دې چې دا څومره پیسې بهر دي دا پیسې به پاکستان تراشي یا به حکومت یا به عوامو تراشي دا شیزونه نشته دي
هم په دې اړه د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وای چې لومړی سپریم کورټ بیا جی آئی ٹی او اوس نیب ته وړاندې کېدو سره د نواز شریف مشکلات په زیاتې دوخ کاری او بل دا چې د نواز شریف سیاسي وړتیا ته زیان رسېدې شي
اگر نواز شریف صاحب کا سټایل وہی اگریسو رہا
که د نواز شریف انداز همداسې د غصې نه ډک وي او په ادارو تورونه لګوي لکه چې څنګه یې په اوسنۍ احتجاجي ریلی کې وکړه نو زما په خیال د پاکستان دننه سیاسي حالات د شخړو سره مخ کېدای شي خو بلخوا دا همدا چې د احتساب چې کومه لړۍ روانه ده کدا سر ته ورسي نو په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې د کرپشن مخنیوي وشي او هغه خلک چې کوم د خپلو عهدو غلطه فائده اخلي د هغې په زړه کې به هم د احتساب ویره وي
د جولای 18مه نیټه د پاناما اسنادو په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ جی آئی ٹی رپورٹ نه پس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولې وو او نیب ته د نواز شریف د کورنۍ خلاف حوالې د جمع کولو امر کړی وو بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د خپل نه اهله په فیصله کتنې لپاره درې درخواستونه جمع کړي دي او په یو ځانګړي درخواست کې دا غوښتنه شوې چې د بیا کتنې تر فیصلو راتلو دي د پاناما کیس په فیصله نور عمل درآمد ودرول شي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی د نوو دونکو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیم قبایلی سیمو زینو ګڼ ځوانان اوس د کوونکو د یوې جرګې د لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د خکل شوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاکه کړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
پوغنڈک سے موجود زنے کا سون پا داغا باریک شئے مشال رے جوتا پا دارانگ وجہ غدل
مون منظور احمد ہے جنوبی وزیرستان سرہ میں تعلق تے دانن غنڈا دے جنوبی وزیرستان چکی میں ماسی دے لکیری پاک شے مائنینہ دا سپروت دی لکا فصل دے اغینا اوتش پیتا بچیون یہ اغی شکار شوال یولاس پاک شے شہیدون شوال انور چاپ شل لسینا کار شوال مزور شوال ٹول اغا تر وی سفر دا سلسلہ جاری دو دے اغه په باریک سے دادوانون غوندا رو غشتي وا
مونم صدا محمد دای تعلق نه دے جنوبی وزیرستان تحصیل پر اروغا سره دے لمی چون کے پولیٹیکل دا سیت وی دا گورنر سیت وی لکا څنګه سو بیت گورنر وی دا سیت دے پولیٹیکل وی کو پولیٹیکل تازه خال کې ډېر فریاد کړای دی راړو ورتا کری وی سفر خو چانه داس مخور وړو ونه چانه زا تو کو پدای لاکی دا خدا کارل دی لکا و شو وی سفر هشت دا پیرا کلیر شو ینه دالا کې مستر وادي شو یی دا لاکی مکمل دا زکا کلیر شو را صفا شو
زره متولار رحمان بیٹنی په خبرې کوم په جنوبی وزیرستان کې لډیره وخت راځي دا ماینز لوجنا دا بمون لوجنا معشومان زنانہ او نور عام اولس نقصان رسیدي جانی او مالی لہذا موږ مرکزی حکومت ته او ذمہوار ادارو ته دا ندا مطالبه کوو دا غشتنه کوو چې په جنوبی وزیرستان کې د هغو ماینس او هغه بمونو صفایي وکړل شي چې کومه عام اولس نقصان رسیدي
دا غو طالب علمانو او ځوانانو غره وکړه چې کدستر عید پورې سرکار په دغه باریک شس موثر اقدامات پورته نه کړل بیا به طالب علمانو اوزوانون مجبور وی چې په اسلام آباد او پېښور کې د حکومرانانو د کورونو او دفترونو په مخومخ احتجاجي پالاتای ووایي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړتیا تاسو غوږی ترن اردوونکو نن په ټول پاکستان کې د غیر رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل پیل شوی دی. د دې ترڅنګ په پیښور او په کوټه کې هم د غیر رجسٹر افغان کډوالو عمل پیل شوی دی، خو ځینې افغان کډوال په کوټه کې شکایت کوي چې دوی سره په غزي کې په قطارونو کې ولاړ دي خو ورسره چارواکي هغه رنګ برسته نه کوي چې څنګه پکار دی. نور تصیب له کوټه نه د مشال اړو خبرې ایوب ترین په راپور کې وو.
د کوټ په ګډون د پاکستان د څلور واړو صوبو په یوشت مرکزو کې د هغه افغانانو لپاره د ماجر کاډو د جوړولو لړۍ پیل شوې ده. د دې مقصد لپاره مچکله د کوټ په شیخ مانده کې د پاکستان د شناخت کارډ د مرکزی ادارې نادرا تر اتمام لاندې جوړ شوی مرکز ته سترګې ورښکاره کړې. نو هلته افغانانو خپل مشکلات څه داسې راته بیان کړل.
اوس هیڅ شی نشته، لوکان تر دې کوچنیان تر دې زنان تر دې دلته وب نهسته، روډ ته وته دکان نږدې نهسته،
سترل مر ته ولاړې د شنو وب نهسته، کوچنیان هم دننه په چیغو بغاړي وژ ناس در په دره د المر ته ولاړ په دغه سره چې مشته ماجر کاټ را جوړ سي.
دلته خو نو خو د وس پرې د کاټو معلومات نشته، د وس پرې د شا په لاس نه د پیسو مشکل ورغلی نه چي.
د دې افغانانو په وینا چې د ماجر کاټ د نشټوال لامل دوی دلته ډېر زوري درې دي.
کاټ شنو هم تنګول کې سور راغلی هم نیولې هم تانی کې پیسې ورکړي به امر ته ځان لیکړي ک 15000 دروازه کې پولیس ولاته صحیح ده کې ورنه کې هم دی وی هم دی بیزته کینو
دلته مشته دون سخت مشکلات ول چې د خپل مزدوري مشکور ته نس وړل چې مش بغټل ونه
تخ افغانان خوشبین دي کدی سي چې د نوې کار د جوړېدو ورسته پر دې باندې رناس
او مول په دغه باندې مروي چې جوړ سبا چې ودی سي وای کارت مروي دا کارت دی ثبوت دی سړی خبره پورته جوړي
په دې ترس کې مې د یاد سي مرکز د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو څوک ودی ته تیار نسو. البته یو مامور په نا قانون توګه د مرکز څخه د باندې د خلکو نمونه نوښته کول او بیا به د اور بلل
اوکے نام لکھ رہے ہیں نمبر لکھ رہے پھر ہم ان کو کال کر
سڑک پہ آپ بنا کے دے
نہیں ہم ان کو سڑک پہ نہیں اندر لے کے جائیں گے ون بائی ون بلا نہیں
کلچ میں دے دہ لت معلوم ہسا وکڑا نو دہاغ جواب ہم پنشت کی راتا را کڑل سو. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوٹ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنورګو په مومندو کې د بینظیر انکم سپورت یعنی د مالی مرستو پروګرام له خوا سروي شروع شوې ده چې پکې د سیمې د ولس سماجي او اقتصادي ژوند په اړه معلومات راغونډول کیږي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکو وای چې مستحق خلک دغه معلوماتو یا سروې نه به برخه پاتې شوې دي. تفصیل به د شانواز ترګزې پر پور کې وره.
دغه سروي یو غیر سرکاري تنظیم څنګه ته حواله شوی او د یادې اداري ټیمونو کور په کور ګرځي او د سیمه هر وګړي رېجستره کوي. سازم حجی د جای کلی محمد جنسی وسیجون کړي او دی وای چې هغه د دې سروي په کولو خوشاله دي.
مخې دغه شوی هغه د کلی زمنګ مکمل دلته هیڅ حکم نه شي درې سلور کور دی غټو او دې کې یو کور نه شوی او اوس رااله اوس مګر ډیره مهرباني مې دی او شکریا ادا کوم.
جاندار شانو مې وبل تن وای چې دا وار هم ځینې کورونه د رېجستریشن د عمل نه پاتې شوی نو باید د یادې اداري دا سی کوم منصوبه جوړ شي چې پاتې شي خلک هم رېجستره شي.
د سی خلک شته چې هغه د دې نشست نه بهر شي وي دي هغه د دې مستحق دي او هغه نشست نه هغه خلک بار دي. ما په خیال سره چې دا کم پاتې شي خلک دي چې دغه خلکو د پاره سغه وروشي نو ډیره بهتره خبره ده.
د یکاون تحصیل دی د سروې لپاره مقرر سپروایزر ګلنواز خان مومن وای چې کور په کور سروې کې هغه د ولس روزګارونه ژوند جوړک او تر دې چې یو څوک بیمار وي هغه معلومات هم راغونډوي.
کوم کورونه پاتې شي دا غي ته منګه کال به کوی په خپل جواب کې کوم خلک پاتې شوی دي او کوم یا پاغه ورځ باندې وی وادل خادای لتلی وی یا نور سم مړي ژوند لتلی وی نو اغه ته موږ خپل جبه کې نټن هوم وای اکور موجود نو نو اغه خلک بیا موږ دوباره کو دغه رنگ موږ ډیر کړیم دي او سوچ کم پاتې دغه موږ کو او موږ ته کم پاتې شین دغه موږ ته معلومات کیږي چې دلته کې دغه خلک پاتې شو.
او یاد دی چې څو ورځې وړاندې د بنظر انکم سپورت پروګرام پاکستان چیر پرسن ماروی میمند محمد جنسی د دورې په موقع ویلو چې هر کله کدا نوې سروې مکمل شي نو څو کال وړاندې شوې سروې به ختم شي او د نوې سروې په مطابق به حقدار مرستی کیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال لوی تاسو غوږی درنورګو په پاکستان کې ولسته د معلوماتو رسای قانون په اړه په اسلام آباد کې شوی وی غونډه کې ویل شوی دی چې د صوبو په کچه جوړ دا قانون دی په صحیح توګه عملی کړل شي چې دا ډول ولسته خپل آئینی او قانوني حقوقونه هم ترلاسه شي. تیر ورځ په دې غونډه کې ګډونوالو وینا و چې دا قانون تر دې دمه یوازې په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې عملی کړل شوی دی. نور تفصیل به د احمد الله پر راپور کې وو.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې ولسته د معلوماتو رسایې په حق له قانون صرف په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې عملی کړی شوی دی. په سند صوبه کې د عملی کېدو په پړاو کې د خلبه د مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو. د ډویچ ویل اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د غونډې دو مقصد دی هغه ټول ذمہوار خلک او ولسی وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د ولس د ګټې لپاره جوړ د قانون ولسی کړي. د خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د رسایي قانون لپاره جوړ کړی شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې په مختلفو طریقو سره ولست د دې قانون په حق له معلومات ورکوي.
خیبر پختونخوا کې تقریبا 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکن ډیویژن پال ته قانون رسیدلی نه نه خپل کې چې پرزیدنت څو یو پروپوزل ته هغه اکسپټ کی. نو کوم پورې چې تاسو سوال دی چې د خلکو ته تر څو پورې د قانون علم نشته دا صحیح خبره ده. اوس ان شاء الله موږ د یو پلان جوړ کړی دی چې کم زموږ کونسل زی کنه دا خیبر پختونخوا کې تقریبا 30000 نه زیات دي چې دوی پکې موږ انوالو کوو نو دی لپاره موږ سیمینارونه شروع کړی دي او نورم چې سره میتھڈز دی فار ایگزامپل اخبارات کی دی یا دا پی ایس ای میسجز دی.
د دې پوښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسایې لپاره کوششونه کړي دي نو نوموړی وایي
رسولي دریو کالو کې تقریبا 10000 نه زیاتو سټیزن درخواستونه ورکړل نو هغه کې تقریبا داسې 5500 ته انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نشو نو هغه بیا د کمپلیننت په شکل کې موږ تراغل او موږ بیا د ډیسپوزل وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کې معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی وو او دا وخت عام ولس کوم معلومات غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړی شوی درخواست د لارې په لس ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولای شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی ولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هواره کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی په خبر کې د مازیګر 15 بجې نجیب امیر هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زوړ
پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترهګر ډلې په توګه نومولو دوی ناهیلي کړې ده. دغه ډله چې بنیاد په 1979 کال کې په کشمیر کې خودل شوې مشري سید صلاح الدین کوي او هغه هم د امریکا لخوا ترهګر پیژندل شوی. نن په پیښور پریس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو کورنیو د وی خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ډلو سره د جدي برخورد وکړي. دوی په دې ناهیلي ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو له نیولو شو مشرانو سره نرمه رویه خپله کړې ده. د غونډې پر مهال د وژلو شو ماشومانو کورنیو له سپریم کورټ هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تیر ورځ پیل شوه چې سلور میاشتې به دوام وکړي. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنګي ماموریت ملاتړ نه کوي. تمه ده سبا د واشنگټن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نور امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ بحث وکړي. سعودي عربستان تیر ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګنی مراسم تر سره کړي. زرګونو خلکو په ورجینیا پوهنتون کې د شارلوت سویل د پیښې په یاد کې چې پکې یو میرمن د مظاهرې پر مهال وژل شوې وه شمې بلې کړلې. د اګست په 14 د شمو د بلولو تابعیت د زده کوونکو او د فاکولتي لخوا شوې وه.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینرغړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نهي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی او په دې موقعه ترې غوښتنه کړې چې ایف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړی شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړی شوی ریواج اکټ هم مخالفت کوي. اداری وای چې سنګړو دا هم وختنه کړی دا چې د فاټا ترکه لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړی شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګر متاثر خلکو مرستې د زر تر زر تر سره کړی شي. اداری په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. خو څو ګوندونه دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي. اداری زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی. اداری لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېره حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباتۍ پر ضد کاروي. خو د دې سیمې ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمېر قربانۍ ورکړې دي. اداری اخره کې وایي چې که د فاټا ولس په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي. دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پېښور کې د ډینګ مرض له وجې انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپیتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډېر زیان نه پس خلکو ته هدایت جاری کول او د بلدیاتي ادارو هلې ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي. اداري وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تیر کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړی وي او معاشو سپرے کړی وي. اداري په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوي کول کیږي نو که دا لوړاندې شوی وي نو ولس ته به دومره زیان نه رسېده او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل. اداري زیاتوي چې زموږ ذمہ وار ادارې او چارواکي هر وخت د څه ګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. اداري خیر کوي چې په دې قسمه رویه که یو دوه ځل ذمہ وارو ته سزاګانې ورکړي شي نو بیا به راتلونکي وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د پاکستان یو عدالت دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه دی په قانون کې بدلون راولي او چې دا شان څوک په غلطه ونه کاروي. بلخوا نیویورک نیوز ویک بخنه غواړم مجلې لیکلي اسلامي دولت وسله والا ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ یا اثر زیات کړي. د دغه دواړو لیکنو مهمه برخه درته فرخنده اسد باندې کوي.
الجزیره نیټورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. د دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لګکیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد هایکورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نکړي. د دغه قانون تر مخه که یو تن د مذهب سپکاوي وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخېږي. په 1400 پاڼو امر کې د هایکورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بدلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی دی په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پورې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد هایکورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسلواله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپل زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوزویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه څه شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لوی ته تاسو غوږی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په افغانستان او سیمه کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلا مشوره وکړي. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتوالي یا وتلو په اړه خبرې دوام لري دغه غونډه ډیره مهمه بلل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوډ کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سرخلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي خو هغه تر اوسه له دې صلاحیته کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوخته او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو، په عراق کې مش کوردان د سپتمبر په میاش کې د خپلواکۍ لپاره رفرندم یا ټول پښتنه کوي. په دې اړه ایران او ترکیه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې موخه د ایران فوج مشر د ترکیه سفر کړی او دا موضوع له ترکیه چارواکو سره څېړلې ده. د مشال اړتیا د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوي. ایران او ترکیه د کوردانو خپلواکۍ لپاره په رفرندم یا ټول پښتنه سخت نیوکه کړې دي. په عراق کې کوردان په راتلونکي میاشت کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې پلان لري. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د ایران فوج مشر د انقره سفر کړی او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د فوج د مشر لومړی دوره ده. د ایران د فوج مشر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په رسیدو د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د لوړپوړو چارواکو سفرونه نه، خو سیمه ییز امنیتي حالاتو د پولي او ترهګرۍ په وړاندې جنگ په کتو سره دا سفرونه ډیر مهم دي. نوموړي ویل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ملاقات کې په دې سلا شوې دي چې په عراق کې د کوردانو خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به ټوله سیمه بې ثباته کړي. کوردان چې په اقلیت کې دي او د عراق، ایران، شام او ترکیه پولې سره نږدې شتون لري، د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د ایران سرکاري خبري اجانس ویلي دي چې ترکیه او ایران په دې خبره زور راوړي چې د کوردانو رفرندم نتیجې به خطرناکې وي او دا به ګاونډي هیوادونه ډیر اغیزمن کړي. د ایران فوج مشر د ترکیه ولسمشر سره د شام پر حالاتو هم خبرې وکړي او په هغه هیواد کې د عمل لپاره په حلو زلو هم رڼا واچوله. په شام کې دواړه هیوادونه د یو بل مخالف ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوردانو رفرندم په شام کې د روان جنگ او په نورو موضوعاتو تر 50 منټو پورې خبرې وشوې. په داسې حال کې چې ایران او ترکیه د کوردانو د ټول پښتنې مخالفت کوي، خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15مه ټول پښتنه به نه ځنډوي. داسې هم ویل کېږي چې 15 میلیون کوردان د ټول پښتنې په حق کې رای ورکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د اسرائیل میډیا راپورټونه ورکړي چې ایران د شام شمال غربي برخه کې یو فیکټری جوړوي چې پکې د لری فاصلې وشتون کې راکټ جوړ کړی دی. بلخوا امریکا وایي چې د اسرائیلي استخباراتي چارواکي له خپل امریکایي سیالانو سره لیده کاته کوي او د شام او لبنان په حالاتو باور سره خبرې کوي. په دې اړه د مشال لاړو د خبر مرکزي څنګه راپورټ جوړ کړي چې منور شاه مهمه برخه وړاندې کوي.
د اسرائیلی میډیا په ریپورټونو کې د سیټلایټ تصویرونه خودل کیږي چې پکې د شام په شمال غربي برخه کې زیر تعمیر ودانې خودل کیږي او ویل کیږي چې ممکنه ده دا د وسلو د جوړولو او ذخیره کولو لپاره استعمالیږي. په دې ورستیو کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداري ورکړه چې په شام کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې پر مهال تهران دغه هیواد کې خپل نفوذ سیوا کړی دی. نوموړي 13 هفته وویل چې هیواد یې په شام کې د ایران د پوځي حالو زلو او د حزب الله په سیر وسلوالو ډلو د ملاتړ مخالفت کوي او اسرائیل به هر هغه ګام پورته کوي چې د خپل دفاع لپاره یې مهم بولي. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون د سټلایټ زنی تصویرونه خودلی چې د دوی په وینا دغه ودانۍ به د وسلو جوړولو او اخودلو لپاره استعمالیږي. دا راز ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې خبر ورکړی چې په دغه مبینه فیکټری کې به د بشار الاسد حکومت لپاره وسلې جوړیږي او ترڅنګ به یې ایران داسې اسکاډ میزایلونه هم جوړوي چې اسرائیل په نښه کولی شي. یاد ورځپاڼې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره هم فیکټریان جوړوي چیرته چې به یاد وسلواله ډله د منځنۍ فاصلې ویشتونکي میزایل تیاروي او په ممکنه توګه به د اسرائیل زیاتره برخې په نښه کولو استعداد لري. بلخوا د امریکایي خبری ادارو په ریپورټونو کې راغلي چې په روانه هفته کې په واشنگتن کې د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي ادارو چارواکي ملاقات کوي او په کې به د شام او لبنان په حالاتو خبرې اترې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، ریپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسې غوږ د نورو د امریکا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د روانې شخړې او د هغې د حل په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. مجلې کې دا یو ډیر بې ځایه فکر دی چې یاد جګړه دی کومې غیر حکومتي امنیتي ادارې ته په واک کې ورکړل شي. مریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي چې په افغانستان کې د روانې شخړې د هواري لپاره څه خاص لارې نه دي موجودې. مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې هلته موجود او یا پراتلونکي کې ممکنه ترهګریز ګواښ د امریکایانو په وینه تویونه نه ارزي. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د هر څه بدلولو لپاره تیار سوي تګلاره بیخي داسې نه ده لکه څنګه چې پکاره وه. مجله لیکي چې نه په بیړه له طالبانو سره د امن تړون کول کومه دلچسپ خبره ده او نه هم هسي وخت تیرول شلاره ده. نېشنل انټرست لیکي چې دا دواړه لارې به بدی وي خو تر دې لا هم نامناسبه لار ده چې هلته د جګړې ګټلو لپاره د امریکایي ځواکونو پر ځای په پیسو عسکر وګمارل سي. په افغانستان کې دا وخت 8400 امریکایي عسکر دي چې غالبا 2000 د اسلامي دولت وسلواله ډلې او نور نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د امریکا پاتې ځواکونه د نړۍ د نورو شاوخوا 6000 عسکرو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي. د نېشنل انټرست په وینا امریکا تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمیر ماموریتونه په پیسو ګمارل سو ته سپارلې دي. مجله لیکي چې اوس د بلیک واټر او ډین کورپ انټرنیشنل په نامه ادارو پلان تیار کړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو چارې سمبال کړي. د دې ادارو مشرانو ویلي چې د دوی په پلان کې به نوي الوتکې لرونکي ځواک هم شامل وي چې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړي. مجله لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت په ګډون یو شمیر چارواکي دا پلان نه خوښوي خو بیا هم خبري ور باندې کیږي. د مجلې په لیکنه د نورو لاملونو ترڅنګ شای لوی لامل دا هم وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه داسې لاره خوښول نه غواړي لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما خوښه کړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږی دروندونکو د بشري حقوقو سارنې نړیوالې ادارې یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي که څه هم د هندوستان تقسیمېدو وروسته پاکستان او هند آزاد شول خو ځینې پالیسۍ یې هم هغه دي چې پر خپل ولسونو د حکمرانۍ لپاره د پخواني برطانوي سامراج تګلارې په توګه کارول. د مقالې نورې برخې اسرار العلوم مومن وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارنې نړیوال ادارې د جریبي شاد څانګې مشره میناکشي گنگولی په یو لیکنه کې وایي که څه هم په 1947 کال د پاکستان او هندوستان جوړېدو پر وخت په بلوو کې میلیونونه بېګنا مسلمانان، هندوان او سیکان ووژل شول، خو د باوجود دواړو هیوادونو په تیرو څو لسیزو کې په یو شمېر څانګو کې پرمختګونه کړي او همداراز د جهالت او بیماریو په څیر یو شمېر ستونزو باندې یې قابو موندلې. د بیمارۍ لوجې د ماشومانو مړه کېدل کم شوي او اوس ډېرې میندې د ماشوم پیدا کولو پر وخت نه مري. همداراز اوس پاکستان او هندوستان د یو شمېر لیکوالانو، فنکارانو، ساینسپوهانو، کاروباریانو او د ژوند په نورو څانګو کې د یو شمېر نامتو خلکو پیدا کولو سره نړیوال شهرت لري. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو اقتصاد ښه شوی چې له کبله یې په دې هیوادونو کې تر ډېره حده غربت راکم شوی. خو د میناکشي گنگولی په خبره د دې دومره لاسته راوړنو باوجود ښکاري داسې چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو ولسونو پام له دې خبرې اړول غواړي چې هندوستانیانو له برتانیا د متحده هندوستان د ازادۍ لپاره جنګ کړی و، نه چې د پاکستان او هندوستان جوړېدو لپاره. نوموړي وایي دواړو هیوادونو د پخواني برتانوي سامراج تګلاره خپله کړي چې پکې تر ټولو مهمه د خلکو ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه کارول دي. همداراز ریاست د مذهبي جنونیت په کارولو سره خپل اهداف ترسره کوي چې له کبله یې د سخت دریځو حوصله افزایي کیږي او بیا هغوی په ولسي ځایونو کې بمې چاودنې کوي او یو تن په کوڅه کې په وهلو وهلو مړ کوي. همداراز په هندوستان او پاکستان کې که څوک سندرغاړی دی، لیکوال دی او که د ټولنیزو رسنیو کارونکی دی، هر وخت یې له وطن سره د مینې امتحان اخیستل کیږي او د اختلاف کوونکو لپاره خود سزا قوانین بیا د برتانوي سامراج له وخته راهیسې موجود دي. پر دې سربیره خلک د شخصي انتقام لپاره د مذهب د سپکاوي قوانین کاروي. همداراز دا په پاکستان کې یوه عیسایي میرمن د مذهب د سپکاوي په تور قیده ده او یو پخوانی گورنر چې د دې ملاتړ کې یې خبرې کړې وي وژل شوی. همداراز په هندوستان کې یو وړوکی هلک چې وینې ترې روانې وې له دې کبله وژونکو او نورو خلکو ځکه بچ نه کړو چې کېدی شي هغه د غټې غوښې خوړونکی و. نوموړی وایي په پاکستان کې یو خوا پوځي عدالتونه په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته د پانسۍ سزا ورکوي، نو بلخوا یې د پالیسیو له کبله یو شمېر خلک ځانمرګي بریدونه کوي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شي. د دې ترڅنګ تاسو 19 پروګرامونه هم زموږ د مشال رادیو د پاڼې د لارې کتلی شي. اوس تاسو پام د روانې غړې اخري رپورت په لور راګرځو چې د سریلانکا د کرکټ شورا مشر ویلي دي چې قومي لوبډله به د راتلونکي سپتمبر میاشت کې د یو شل اوریزي T20 لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر ویلي دي چې د امنیت څارلو لپاره یو کاري ډله به هم پاکستان ته لیږي. تاسو یاد وي چې په 2009 کال کې د مارچ په 3 نیټه د سریلانکا په قومي لوبډلې په لاهور کې بریچ شوی چې له هغې مودې راهیسې په پاکستان کې یو د کرکټ یو نړیوال لوبډله هم تلو ته تیار نه و. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال خبریال محمد عمران په دې راپور کې واورو.
د
د سریلانکا د کرکټ بورډ د مشر ترڅنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی سیکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلډ 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلډ 11 په لاهور کې څلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلانکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړی وی. د سریلانکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به پاکستان نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کړي او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلانکا په لوبډله شوی و او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی و هغه پاکستان ته راتللی شي نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمون نزیات داسې مسلې ډېری شوې دي هلته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور گیمونه بند نه کړی شو او د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کېږي نو یقینا نیکو پرس که دنیا زمونږ ملک سره مینه لري او زمونږ خوشحالي قوم خوشحاله لیدل غواړي نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې راپرېږدي او راشي.
د علي هوتی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله کې خپل کردار ولوبوي او د سریلانکا لوبډلې ته سلام پکار دی ځکه چې هغوی هر څه په سترګو لیدلي بیا هم راځي نو ګاونډي هیوادونه خو پکار دی چې د دې نه زیات کردار ولوبوي.
غلطیانې به موږ نه شوې وي د هغې نه به هم شوې وي پکار دی چې هغوی پکې یو اهم رول ولوبوي ځکه چې موږ اوس دا دي په ډومسټک کې موږ دا ګورو چې زموږ د افغانستان پلیران به ټول موږ سره دلته لوبه کوله او نن هغوی هم د پاکستان ته د راتګ دپاره تیار دی نو پکار دی چې ګاونډي هیواد له پکار دي چې هیوادونو له پکار دي چې هغه پاکستان سره ملاتړ
د ذکر دی چې 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروستو نړیوالې لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندي راغلي. یوازې د زیمبابوې ټیم یو دوره کړې چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې وه. همدارز د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیګ په پایلوبه کې هم یو شمېر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي وو چې پکې د ویسټ انډیز پخوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه نشته چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ خپل دا چټکړي دی پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه ورسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوته را رسیدلی سو شبي پاتې دي چې پکې یو واری بیا نجیب امیر توار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د نن ورځې وروستي مهم خبر نه. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نومولو دوی ناهیلي کړې دي. دغه ډله چې بنیاد یې په 1989 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی مشري سید صلاح الدین کوي او هغه هم د امریکا لخوا ترهګر پیژندل شوی دی. نن په پېښور پرېس کلب کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شوو ماشومانو کورنیو د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ډلو سره دې جدي برخورد وکړي. دوی په دې ناهیلي ښکاره کوله چې حکومت د طالبانو له نیولو شوو مشرانو سره نرمه رویه خپله کړې ده. د غونډې پر مهال د وژلو شوو ماشومانو کورنیو له سپریم کورټه هم غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي. په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تېره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب او اسلام آباد کې 2، او د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت ملاتړ نه کوي. تمه د سبا د واشنگټن ډي سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ بحث وکړي. سعودي عربستان تیره ورځ ویل چې له قطر سره به خپله پوره بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګانی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. ترکیه او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټول پښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې په سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي. زرګونو خلکو په ورجینیا پوهنتون کې د شارلوتسویل د پیښې په یاد کې چې په کې یو مېرمن د مظاهرې پر مهال وژل شوې وه شامې بلې کړلې.
درنو اودونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایاند نجیب عامر، تکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خمه خامل لري، خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.